احمد شي بریم د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې مو د جنرال دوستم حاجی محمد محقق صلاح الدین ربانی او تا محمد نور له ائتلاف او له حکومت څخه د دوی له غوښتنو خبرو. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سلام شریکه کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د جنبش ملي د خلکو اسلامي وحدت او جمعیت اسلامي ګوندونو ائتلاف کړی او ژربه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان کوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي شپږ افغان پولیس هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو په فراه کې په یوې پوستې حمله وکړه او د کیمیاوي وسلو د ممنوعیت په سر د څار سازمان ویلي په سوریه کې د اپریل په څلورمه په خان شیخون کې کیمیاوي مواد کارول شوي دي. خبرونه د افغانستان د جنبش ملی د خلکو اسلامي وحدت او جمعیت اسلامي ګوندونو د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالی شورا ژر په دغه هیواد کې د موجودیت اعلان کوي. د ولسی جرګې وغړي او د جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تیانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فیصله نامه بین شخصیت هایی که در انقره حضور دارند به میان آمده، ولی
ده وی ده هاو اشخاص ترمین چه پا انقره که حضور لدی فیصله نامه نهایی شوی خموگ لیوالی و چه پخپل افغانستان که ده لکون خلکو پوراندی ده افغانستان ده نجات لپاره ده ائتلاف ده عالی شورا موجودیت اعلان کرو. خغلی تایانجو ویل یاد شورا د امرالله صالح په څیر د نورو شخصیتونو د جلب لپاره هم هڅې کوي. د پاسنیو ګوندونو لوړپوړي استازی او د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ والی عطا محمد نور د اختر په ورځو کې په ترکیه کې سره لیدلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا اوسنیو حالاتو ته په کتو د دښمن په وړاندې یو ګډه سیاسي اجماع غوره بولي، نه دا چې د ارک په باور د افغان حکومت او یا نظام پر وړاندې ائتلاف جوړ شي. د ناتو دفاع وزیرانو پرون په برسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري واستوي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود. ناتو په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به ژر روښانه کړي. ویل کېږي ناتو به شاوخوا 3000 او امریکا متحده ایالتونه به نږدې 4000 پوځیان افغانستان ته واستوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي شپږ افغان پولیس هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو په فراه کې په یوې پوستې حمله وکړه. د فراه د امنیې قمانداني ویاند اقبال باهر وایي په شیبکو ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستې دا حمله د اضافي سرتیرو په استولو پای ته رسېدلې ده. د فراه امنیه قمندان عبدالمعروف فولاد بیا وایي په نښته کې نه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هرات سیمه ایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو په شینډن ولسوالۍ کې یو قومي سپینګیری وژلی دی. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا قومي مشر دوه ورځې مخکې د ملا هبت الله ډلې د طالبانو یو قمندان ملا صمد تښتولی و او وروسته یې وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تېره میاشت وسلوالو مخالفینو په شینډن کې دوه لمونځ کوونکي هم له جومات ایستي وو او په ډزو یې وژلي وو. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی دا سرګندونی پرون د امنیت شورا په غونډه کې وکړي. نیکی هیلی ویل تهران په پرلپسې توګه او قصدن له هغو بندیزونو سرغړونه کوي چې امنیت شورا ورباندې لګولې دي.
The Security Council has failed. امنیت شورا د ایران د دغه سرغړونو په جواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلي ده.
نیکی هیلی ویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نشو زغملی. یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لرې کړی شول. د هغه تړون پر اساس ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په پاکستان کې د ښځو د حقونو یو مدافع وایي په کور باندې ډزې شوې دي. تبسم عدنان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په کور باندې شاوخوا 12:30 بجې وسلوالو حمله کړې خو چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د تبسم عدنان کور په سوات کې دی. هغې د خویندو جرګې په نوم یوه شورا جوړه کړې ده چې معمولا پکې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. د په بدو کې د ښځو ورکول، همدارز د ښځو په وړاندې د ښځو په صورتونو باندې د تیزاب پاشل او ځینو نورو سختو پیښو څیړنه د دې جرګې دنده ده. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوال سازمان وایي موندنو په ډاګه کړی چې د سوریې په شمال کې ممنوع کیمیاوي مواد کارول شوي دي. د دې هاګمیشتې سازمان رئیس احمد اوزمجونن په یو بیان کې وویل په عدلی ولایت کې د دې غیر انساني حمل ترسره کوونکي باید مجازات شي. د بیان لمخې په چیرونو کې خلکو او شاهدانو سره د خبرو پر مهال او د ازموینو ورسته په ډاګه شو چې په خلکو باندې د اپریل په 4مه د سوریې په خان شیخون سیمه کې د سارین کیمیاوي موادو حمله شوې وه. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په ادباو د سفر محدودیت د اجرا وړ وګرځید. دا محدودیتونه د واشنگتن په وخت د شپې په 8 بجو اجرایي شوي دي. د دغو محدودیتونو په اساس د سوریې، سودان، سومالیا، لیبیا، ایران او یمن هیوادونو ادبا په هغه صورت کې د مسافرت ویزې اخیستلی شي چې په امریکا کې نږدې کورنۍ اړیکې یا رسمي اړیکې ثابتې کړي. د یادو هیوادونو هغه ادبا چې پخوا یې ویزې اخیستي کولی شي سفر وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې جنرال دوستم او د اجرایه ریاست دوهم مرستیال له ولسمشر څخه د دوی په وینا د خپلو صلاحیتونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي. د عطا محمد نور په ګډون دغو کسانو په ترکیه کې یو ائتلاف رامنځته کړی.
این فیصله نامه خود را رسما در حضور 100,000 تن شهروندان افغانستان در خود کشور ما مطرح بکنیم.
د دې ائتلاف په اړه مو د سیاسي چارو دی و کارپوه نظر اخیسته.
به نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو.
دې په خورا ډېر ضرورت و. د دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و، بدون د دې چې اسناد موجود وي.
د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان ارمان په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ. د عبدالرشید دوستم، حاجی محمد محقق او عطا محمد نور په ګډون نوی ائتلاف له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې له سیاسي توافق سره سم ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایه ریاست د مرستیالانو صلاحیتونه بیرته ورکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف په ترکیه کې ویلي دي چې د افغانستان په سیاسي صحنه کې به خپل حضور ډیر ژر په هیواد کې دننه اعلان کړي. افغان حکومت د دې ائتلاف طرحو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې سیاسي شخصیتونه باید د افغانستان له روان وضعیت سره مسؤولانه چلند وکړي. احمد تکل راپور لري.
د جنبش ملي د مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي د مشرانو صلاح الدین رباني او عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د مشر محمد محقق په ګډون د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف پر ولسمشر اشرف غنی د غیر قانوني اجراتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور لګولی. د ائتلاف په یو بیان کې چنان خبر شوې چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقې سره سم د اجرایه رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعادې لپاره هڅه وکړي. په بیان کې دقیقا هغه صلاحیتونه چې د ائتلاف یې د اعادې غوښتنه کړې نه دي یاد شوي، خو ویل شوي چې د هیواد روان وضعیت د ولسمشر لخوا د قوانینو د ماتولو، د اساسي قانون له چوکاټه د وتلو اجراتو او شخصي غوښتنو، او د ولسمشر د سلاکارانو لخوا د وزارتونو او نورو دولتي ادارو په چارو کې د لاسوهنو له کبله د ګډوډۍ خواته تللی دی. د یادونې وړ ده چې په دې ائتلاف کې شامل درې وړه مشران د حکومت جګپوړي چارواکي دي. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، عطا محمد نور د بلخ والي، او محمد محقق د اجرایه ریاست دوهم مرستیال دی. د دې ائتلاف ویان بشیر احمد تینج ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیاسي ډله به د افغانستان په سیاسي ډګر کې خپل حضور ډیر ژر په هیواد کې دننه اعلان کړي. موږ غواړو چې خپل دا پریکړه لیک په هیواد کې دننه د سلګو نظره خلکو په منځ کې مطرح کړو، او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف موجودیت له همغې ورځې رسمي اعلان کړو، او دا کار به ډیر ژر په افغانستان کې وشي. افغان حکومت د دې نوې ائتلاف غوښتنې غیر مسؤلانه بولي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي د ائتلاف لخوا مطرح شوی غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې سیاستوال باید د هیواد له روان وضعیت سره مسؤلانه چلند وکړي.
شخصیتونه چې دا اعلامیه داخله سره نو خپله جزء حکومت هستند.
هغه شخصیتونه چې دا اعلامیه خبره کړي په حکومت کې شامل دي او ځکه نو غوښتنې هم بیرته خپل دوی تراجی کیږي. خغلای اتاوالی دی، محقق د اجرایه ریاست او دوستم د ولسمشر لومړی مرستیال دی، نو ځکه دوی د حکومت جز دي او که انتقادونه هم کوي دوی ته متوجه دي، نو ځکه هیله من یو چې دوی د افغانستان د مسایلو په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف په خپل بیان کې له انتخاباتو نیولې تر امنیتي وضعیت او د حکومت په ضد تر وروستیو مظاهرو پورې په بېلابېلو برخو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د ائتلاف د دریو ډلو د استازو په ګډون د یوې 1.5 کسیزې شورا د جوړېدو یادونه کړې او ویلې دي چې خپل دفتر به ډېر ژر په افغانستان کې دننه پرانیزي. بیان یادونه کوي چې له نورو مهمو سیاسي جریانونو او ډلو سره به هم اړیکې ټینګ کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د حکومت جنو مشرانو په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف ته جوړولو اعلان وکړ. دوی وایي د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالي شورا به ډیر ژر په افغانستان کې اعلان وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې ائتلاف مشران دي. د دغه ائتلاف ته جوړولو یو هدف د نظام د سقوط او کړکیچ مخنیوي ګڼل شوی دی. د دې نوي ائتلاف مشرانو تور پوری کړی چې ولسمشر د دوی صلاحیتونه محدود کړي دي. صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا دا ائتلاف به وکړای شي له حکومت څخه هغه صلاحیتونه چې دوی غواړي ترلاسه کړي؟
افغانستان وس د 1992 کال، د 1998 کال او د 2001 کال نه را په دې خوا تقریبا تاسو په 15 کال تیریږي. یعنی هغه پخوانی شرایط چې په تیرو 15 کلونو کې دغه سي ائتلافونه جوړېدل او بیا چا به ځان ته امتیاز اخیسته، چا به تنظیم ته، چا به قوم ته، چا به سمت ته، چا به ژبې ته، زه فکر نه کوم چې بیا د دغه سي کارونه نتیجه ورکړي.
د حکومت دغه مشرانو چې اوس په یو ائتلاف کې سره راټول سوي تر دې مخکې هم له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي، په نظام کې تغیرات او د ځینو کسانو عدلون بدلون. فکر کوي چې اوس به ولسمشر د دوی دا او نورې غوښتنې چې په یو اعلامیه کې جزئیات خپره سوي دي ومني؟
کوم هغه کار چې ولسمشر ته قانون صلاحیت ورکړی دی، ولسمشر حق لري چې هغه عملي کړي. اما دا چې د دوی غوښتنې دي، زه فکر نه کوم چې هغه د اعتصاب د لارې یا د مظاهرو د لارې یا د ډارولو د لارې ولسمشر د هغه عملي کړي. کېدای شي چې د ملي اجماع په نوم یا د ملي روغې جوړې په نامه یا د ملي ناستې په نامه دغه سي بحثونه رامنځته شي.
بله، دغو حکومتي مشرانو ویلي دي چې د دې نوي ائتلاف د جوړولو یو هدف یې په افغانستان کې د بحران مخنیوي او د نظام د سقوط مخنیوي دی. فکر کوي چې دغه ائتلاف به د دې بحران مخه ونیولی سي لکه دوی چې بیره لري؟
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري. تیره ورځ د ناتو غړي وادونو مجلس کړی دی. نړیواله ټولنه نه غواړي چې دا نظام سقوط وکړي. دغه جنرال صاحب دوستم، استاد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی دا نړیواله ټولنه راوستي. اوس نړیواله ټولنه نه غواړي چې دې نظام ته د سقوط ورکړي او چا ته دا اجازه نه ورکوي. یعنی نړیواله ټولنه په فزیکي ډول دلته حضور لري، د دې نظام نه ساتنه کوي. دویمه خبره د اصلاحاتو خبره ده. که دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راشي، دا یوه سمه خبره ده. د هر افغان حق دی چې یو سمه حکومتولي رامنځته شي یا د سولې او روغې جوړې پروسه په لاره واچول شي. په دغې کې که دوی نظریات لري یا دوی کوم پروګرام لري، هغه هم د پروګرام په اساس باندې، زه فکر کوم چې دا به قابل قبولي. اما که دوی ځان ته مسائل غواړي یا خپل تنظیم ته غواړي، بیا په هغې صورت کې د افغانستان ولس دوی سره موافق هم نه دي او دوی بیا دا وسم نه لري چې نظام د منځه یوسي. یعنی نظام کې د دوی ګټه هم ده، په دې چې دا هغه نظام دی چې دوی پکې د شارکو خاوندان شوي، دوی پکې د ځمکو خاوندان شوي دي، دوی پکې د بلیونونو ډالرونو خاوندان شوي دي. که چېرته نظام سقوط کوي، خو اول د دوی دغه ملکیتونه او مالونه او بودیجې او هغه ثروت چې دوی ترلاسه کړی هغه ټول د منځه ځي.
د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داوود و د ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې په ورسیو کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو. تاسو کولی شئ چې د دې نوې ائتلاف په اړه ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي تر څو د دې خبري مجلې په ورسیو کې هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های دور از جبید
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې دا مهال په هیواد کې د انټرنیټ جرمونو قانون نافذ دی. دغه قانون چې تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا توشیح شوی و بشت مادې لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې به د بې نظمیو مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
په ټولیزو رسنیو کې تعصبونو ته لمن وهل، د ملي ګټو پر ضد خپرونې، د انټرنیټي حسابونو هکول او د شخصي معلوماتو غلا کول هغه څه و چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې را په دېخوا افغانان ورسره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په هدف ولسمشر د انټرنیټي جرمونو قانون توشیح کړی او دا مهال نافذ دی. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به هر هغه کس چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي.
په دې قانون باندې له تېرو درې کلونو راهیسې کار روان و. د افغانستان د امنیتي ادارو سره، د عدلي قضایي ادارو سره او همدغسې د انټرپول د نړیوالې ادارې سره په همغږۍ باندې په دې کار شوی. هر هغه څوک چې د انټرنیټي جرمونو ښکار کېږي یا د انټرنیټي جرم کوي هغوی د دغه قانون مطابق کولی شي
د انټرنیټي جرمونو قانون چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا توشیح سوی ده وویشت ماده لري. په دغه قانون کې د حسابونو هکول، قومي، مذهبي او سمتي تعصبونو ته لمن وهل، د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات، د محرمو معلوماتو غلا کول جرم ګڼل سوی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو په اساس دمګړی په افغانستان کې 18 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي او په دې برخه کې په افغانستان کې اتیا تسهیل کوونکي شرکتونه فعالیت لري. دا قانون په داسې مهال کې توشیح او نافذیږي چې په ټولیزو رسنیو کې د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات زیات سوي چې دغه موضوع یو لړ انتقادونه هم راپارولی دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی سي نو په ټولیزو رسنیو کې به د بې نظمیو مخه ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دې ته خورا ډېر ضرورت و د دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و، بدون د دې چې اسناد موجودي ډېر لوی لوی ستونزې منځته راتللې دي، حتی د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، او هغه بېباکه په انټرنیټ کې مطرح کېدل او قومي جنګونه یې منځته راوړل، قومي نفاق یې منځته راوړل، او مخصوصا د شخصیت وژنه خو ډېر پراخه په دغه انټرنیټ کې موجوده وه او دا ډېر لوی کار سوی. باید ټول مرسته وکړو چې دا قانون تطبیق شي.
له بلې خوا د ټکنالوژۍ د چارو کارپوه ایمل مرجان وایي اړتیا ده چې د انټرنیټي جرمونو د تثبیت لپاره سایبري پولیس هم رامنځته سي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون په پلي کېدو سره به منفي اعمال تعریف او د مخنیوي لپاره به هر اړخیز اقدام وسي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه پټم افیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی ان او روشن د ټولو شرکتونو مصارف د کی زیات دي، دغه مصرفونه د کنټرول کې نول ډیر راځي.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د پنځو بجو څخه بیا تر درو بجو پورې فعال دی. هغه هم اچا چې سده کار نه کوي، لس فیصده یا شل فیصده کار کوي، نو موږ دغه شبکو ته یې لکه و چې دا خپل شبکې یا پالکې یا موږ دغه مخلاص چې ټلیفونونه وغورځو. وسلام.
سلامونه درنښت پتلا د زابل ولایت له مرکز څخه. موږ یو ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي. یوازې د سلام او د افغان د سیم شبکه د 3G خدمات لري. د انټرنیټ له بعد مرکو مرکز کې هم درس ډول کار نه کوي. د افغان د سیم شبکه ډېرې زیاتې ستونزې لري هم د اړیکو په برخه کې. نه یوازې دا چې د دې قیمتونه لوړ دي د انټرنیټ په برخه کې او د ټلیفوني مکالماتو یا اړیکو په برخه کې، بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي. هیله ده چې مسؤلین توجه ورته وکړي.
دا ساتي رادیو یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. ازادي رادیو په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیول شي. اوس په نړیوالو مسایلو ته مخه کړو. بیا به د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راوګرځو. په نیویارک کې یو قضایي هیئت حکم وکړ چې د امریکا حکومت کولای شي په منهټن سیمه کې له یوې ایراني ولاصل خیریه بنسټ څخه یو آسمانڅکې ودانۍ ضبط کړي. دغه آسمانڅکې ودانۍ شاوخوا یو میلیارد ډالره ارزښت لري. د اولوی په نامه خیریه بنسټ پر ایران له لګول شوی بندیزونو په سر رړونې تورن شوی دی. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو یوې فدرال محکمې پرون حکم ورکړ د علوي بنسټ مشرتابه هغه حقیقت پټ کړی چې د دې ودانۍ 40% ونډه یا سهم لرونکي شرکت آسا د ایران د حکومت مرستندوی وو. د دې شپږ دېرش منزله آسمانڅکې ودانۍ زیاته برخه په علوي بنسټ پورې اړه لري. د نیویارک د جنوبي برخې سرپرست څارنوال جون ایچ کیم وویل دغه آسمانڅکې ودانۍ په ښکاره د امریکا د بندیزونو له قوانینو په سرغړونې په پټه د ایران د حکومت د ملاتړې په توګه ایران ته د میلیونونو ډالرو د لیږد زمینه برابره کړې ده. دوی ویل د محکمې دغه حکم د امریکا په تاریخ کې په تروریزم پورې تړلې تر ټولو ستره ملکي جریمه ګڼل کیږي. ایچ کیم ویل دغه جریمه دې ته زمینه برابروي چې د هغو تروریستي پیښو چې ایران پکې په دخالت تورن دی له قربانیانو سره مرستې ته زمینه برابره سي. د امریکا حکومت ویلي غواړي د دې ودانۍ پر شریکانو د هغې د خرڅلاو پروسه پیل کړي او په دې توګه د تروریزم اړوندو پیښو کې د قربانیانو کورنیو مالی غرامت ته زمینه برابره کړي. د نیویارک د جنوبي برخې سرپرست څارنوال جون ایچ کیم که څه هم د دې ودانۍ چې په 1998 کال کې جوړه شوې ارزښت 1500 میلیونه ډالره وباله، خو ځینو کسانو بیا د دې رقم په اړه شک څرګند کړی دی. علوی بنسټ شای د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دغه بنسټ په خپل ویب سایټ کې لیکلي دغه حکم له کبله مایوسه سوی او په پام کې لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. خو دغه خیریه بنسټ مدافع وکیلانو استدلال کړی چې دغه بنسټ نو خبر چې اساس شرکت ته د ودانۍ په مشرتابه کې لونډې یا سهم څخه به ایران په پټه ګټه پورته کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د قضا یو هیئت د یو ایراني ولاصل امریکایي د وی جک پوري ودانۍ د ضبط حکم وکړ. د دې ودانۍ ارزښت شاوخوا یو میلیارد ډالر شول شوی دی. د علوي په نامه خیریه بنسټ په ایران له لګول شوی بندیزونو په سر غړونې تورن شوی دی او د همدې لپاره د قضایي هیئت دا حکم کړی دی. په امریکا کې پاتې شو سرچینې وایي سپینه ماڼۍ د هغو خوراکي موادو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د سختو مقرراتو وضع کولو په حال کې ده. د امریکا اداره پر یوه اجرایي فرمان کار کوي چې له مخې به یې د امریکا ټولې مرسته رسوونکې ادارې د امریکایي بیړیو له لارې خپلې مرستې انتقالوي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
اوس مهال د دغو مرستو په سلو کې 50 برخه د هغو بیړیو په واسطه انتقالیږي چې ورباندې امریکایي بیرغ وي. سرچینې وایي د ډونالډ ټرمپ اداره اوس مهال په اجرایي فرمان کار کوي چې له مخې باید سل په سل کې خوراکي مرستې په امریکایي بیړیو کې انتقال سي. ویل کېږي د دې پریکړې پر وړاندې شایي د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو مخالفت راوپارېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه که څه هم د 4 تریلیونه ډالرو په لګښت د کارګو په تجارت اغیز نه کوي، خو دا د ډونالډ ټرمپ د پروګرام برخه دی چې وایي لومړی امریکا، خو منتقدین وایي د دغه نوښت له مخې شایي میلیونونو خلکو ته د خوراکي توکو رسولو پروسه وروسي او خلکو ته په کاري زمینه برابرولو کې دومره مرسته هم نه کوي. مرستندوی ادارې او د دواړو ګوندونو اړوند د کانګرس غړي له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د خوراکي مرستو رسولو لپاره د 50% امریکایي بیړیو حتمي شرط لیرې سي. امریکا چې د نړۍ تر ټولو زیاته بشري مرسته رسوونکی هیواد دی، په 2018 کال کې شاوخوا 2.8 میلیارد ډالر پر بهرنیو خوراکي مرستو مصرف کړی و. هغه کسان چې د دې اقدام ملاتړ کوي وایي د ټرمپ دا ابتکار نه یوازې د وړلو راوړلو په صنعت کې اضافه کوي، بلکې د خوراکي موادو انتقال کنټرولوي چې د امریکا ملي امنیت ته ډېر مهم دی. د امریکا مرستندوی ادارې یا یو ایس ایډ یوه ویان چې د امریکا د بشري مرستو پروګرام څاري له نظر څرګندولو ډډه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ یوه ویان نتالی ستروم ویلي چې موږ د اجرایي فرمان په اړه چې ممکن نافذ سي که نه څه نسو ویلی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنل ولو خو تر هغه مخته د کرکټ ډګر ته مخه کوو. د انګلستان د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قرارداد وکړي. د بریتانیا میل رسپانې راپور ورکړ چې راشد ارمان چې د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه سپین بالرانو څخه دی، په هغو شرایطو برابر دی چې په انګلیسي ټیمونو کې بهرنیو لوبغاړو ته ټاکل شوي دي. د میل رسپانې په باور راشد خان د انګلستان تر سپین بالرانو تکړه دی. اسمت چاروان راپور لري.
د بریتانیا دو ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې اول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکېټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په 9 ویشت یو ورځنیو مسابقو کې 3 شپېته او په 20 شلو وره سیالیو کې 2 څلویښت لوبغاړي سوځولي دي. میل رسپانې په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خنډ دا ښودلی چې آیا د بریتانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلینډ او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړی وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړ شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه پر ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه وځلید. دوی د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. استرالیا کلبونو هم لیوالتیا شودل چې په خپل غوره لیگ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لکه څنګه چې ملت تاسو څخه خوشتنه کړې و چې په افغانستان کې د نوې ائتلاف په اړه اسمسونه راوستوي، په دې اړه ګڼې اسمسونه ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. قلندری له کندهار لیکي دغه نوې ائتلاف په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي، دا یوازې پر ولسمشر د فشار راوستلو لپاره دی او ولسمشر یې پروا نه لري. آدم له زابل بیا لیکي دغه نوې ائتلاف ښه ائتلاف دی، باید خپلې ژمنې عملي کړي. حمید الله ځواک له هلمند لیکي د نوی دانوی ائتلاف په افغانستان امنیتی وضعیت پس خراب کړ. عبد الوهاب کشتوزی له پارون څخه پر استولې سمس کلی کې د دوستم او دغه نورو مشانو ائتلاف په حکومت بینس مکړي. شیرزاد له جلال آباد لیکي دا کسان چې ائتلاف جوړ کړی دی باید حکومت له دندو لري کړي. سائم له زابل لیکي نوی ائتلاف یو افغان ته هم د منلو نه دی. عبید الله پر استولې سمس کلی کې دی نوی ائتلاف د دې لپاره جوړ شوی دی چې پر حکومت فشار راولي او زه د دې ستاینه کوم. مالک نیازی له لغمان لیکي د ائتلاف دغه نوی ائتلاف په روانو حالاتو کې د افغانستان حالات نور پسې خراب کړي. بصیر هلمن له کابل لیکي په نوی ائتلاف کې د افغانستان ټول قومونه حضور نه لري. سات محمد له نهر سراج ولسوالي څخه پر استولې اسمس کې لیکلي زه دغه نوی ائتلاف ردوم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي او که انټرنیټ ته شي ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. بل خبری مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. سټوډیو ته خیر راغله.
تشکر از شما.